دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. په خبرونه کې زګل ایاز او ونی ساجمل درته هر کلی وای. په روانه خبرونه کې د قبایلی لارو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونه د سولې په لور او جمهوري غږونه هم اوریدې شي. خو لومړی وار ورکو ونی ساجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د طالبانو مرکچیانو ویلي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې ملاقات کړی دی. په مردان افټاباد کې د ماشومان لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شوي دي او په عراق کې د احتجاجونو پر مهال د تشدد په پیښو کې د وژل شوو شمېره درې نوي ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل د رائټرز او اے پی خبری ایجنسیونو لمخې د طالبانو یو استازي نن ویلي د افغانستان سول لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې لیدلې دي. دا په ستمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اغه بیان وروسته دواړو خواو ترمنځ لومړنی ملاقات دی چې پکې نوموړي ویلي وو د سولې پروسه ختمه شوې. د طالبانو استازي وایي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی له خلیلزاد سره ملاقات کړي. استازي د ملاقات په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. خدای مساکي رات هم ندی بللی بلخو امریکایی چارواکو د ملاقات پخلی ندی کړي. التا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی طالبان هغه احتمالي هوکړې ته لا هم شمندي چې د قطر مذاکراتو په پای کې له زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کوله. قریشی پرون له رائټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلی طالبان چمتوري چې خپل شمنه پوره کړي. نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړې چې تیرونه د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره ولیدل. د جمعیت العلماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن وای پر صورت کی بازادی مارچ کوي او نور گوندونه ورسره هم په دې کې ملګری دي. مولانا فضل الرحمن نن مشال ریډیو ته په مرکه کې ویل تر سوچ چې حکومت نوی لری کړي خپل احتجاجونه تبا دوام ورکړي.
سرکم طاقت ته چې مالاره نشي په پولیس باندې ډاډا ده کنه نو پولیس خدای وایي چې ما آزاد کړی مونږ الیکشن غواړو. مونږ الیکشن نه ده منلی چې کوم په 25 جولای 2018 کې شوی ده. ټول اپوزیشن په دې متفق نو طالبان هم پکې هغه پاکستانیان دي کنه جی ووټ لري ووټ اچوي د ووټ سره هم ظلم شوی ده.
بلخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د جمعیت العلماء اسلام د پلویانو لاریون به د خیبر پختونخوا په لاره اسلام آباد ته نه پرېږدي. موجوده حکومت دا هم وایي دوی په دینی مدرسو کې ځینې اصلاحات کول غواړي چې له وجې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سیاست ته خطر دی نو ځکه یې د دوی پر ضد هلې سلې پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا په مردان او افټاباد کې د ماشومانو د مقدمو او ریدو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شوي دي. نن د دې عدالتونو پرانسته وشوه. په مردان کې د ځانګړي عدالت د پرانستي پر مهال د پیښور های کورټ رجسټرار خواجه وجی الدین مشال ریډیو ته ویل چې ډېر زر به د صوبې په نورو ضلعو کې هم دا ډول عدالتونه جوړیږي.
آنریبل چیف جسٹس صاحب سے کم یو ہدایت نامہ جاری کرے وا جی آگے مطابق زمونگا ٹول پختونخوا کے ریج چائلڈ کورٹس جوڑاؤ نیولی مرج ڈسٹرکٹ سے ایکس فاٹر ڈسٹرکٹ موور تو وایو آگے کے ٹول ڈسٹرکٹس کے چائلڈ کورٹ میں جوڑاؤ حکومت منتصر را کی
لدی اڑاندی یواسی پا پی خبر کی دماشمان لپارا سانگڑے عدالت جوڑ شوے وو. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 40 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې روغتیا ملي ادارې ویان رانا محمد صفدر پرون مشال ریډیو ته ویل تیرې اونۍ راهیسې د ډینګي په ناروغانو کې کمی راغلی خو بیا هم بزرګونه خلک پې اخته دي.
تر پرونه د راغلو معلوماتو تر مخه له 10,000 زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پوټوهار سیمې یعنی پنډۍ اسلام آباد خلک دي.
رانا صفدر وایي د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره یې ګامونه تیز کړي دي خو لا هم په پنډۍ اسلام آباد خیبر پختونخوا سند او په تیره بیا په کراچۍ کې خلک ورځ تر بلې په ډینګي اخته کیږي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. نن د عراق د پارلیمان بشري حقوقو کمیشن ویلي په بغداد او نورو ښارونو کې په احتجاجونو کې د تشدد د پیښو پر مهال د وژل شوو شمېره درې نوي ته رسېدلې ده. د کمیشن په وینا په دې هېواد کې نن په 5مه ورځ هم د بیروزګارۍ، خرابو لسی خدماتو او درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري چې پکې 4,000 کسان زخمیان شوي هم دي. د مرګ شوبلې د تازه شمېرې له هغې ورځ وروسته مخې ته راغلي چې د عراق یو مذهبي مشر مقتدا الصدر په ټول هېواد کې د احتجاجونو زیاتېدو وروسته له حکومته د مستفیق کېدو د ملګرو ملتونو تر سار لاندې د سر تر سره انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده. د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د احتجاج کوونکو د جایزه غوښتنو د منلو ژمنه کړې، خو دا خبرداری هم ورکړې چې د عراقیانو د ستونزو هوارولو کوم جادویي حل لاره نه لري. ریپورټونه وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت شورا له کار سره تړلي د خفیه شکایتونو د مؤاخذې له پلټنو سره مخامخ دی. بلومبرګ ورځپاڼې د اکتوبر په 4مه خبر ورکړ چې د ملي امنیت شورا په عمله کې کموالی راوستل به د عادي طریقې له لارې کېږي. د امریکا په ملي امنیت شورا کې دا مهال 310 کارکوونکي دي. دا یوه اصولي اداره ده چې ولسمشر یې له ملي امنیت سره د تړلو مسئلو، پوځي معاملو، له سلاکارانو، د کابینې له چارواکو سره د بهرنۍ پالیسۍ د پریکړو په اړه د بیا کتنې لپاره کاروي. بلومبرګ ورځپاڼې دا خبره د هغو 500 تنو په حواله کړې چې د مالیې د کمولو له معاملې خبر دي، خو سپینې ماڼۍ لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په لاهور کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنی شل اووریزه لوبه کیږي. ټاکل شوی د دریو شل اووریزو میچونو د سیریز لومړی میچ نن د پیښور په وخت د ماښام په 6:30 بجې په قذافي میدان کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې هم په قذافي میدان کې لس کاله مخکې سریلانکا کرکټ لوبډله تر یو وسلوال برید لاندې راغلی وه چې څو لوبغاړي پکې زخمیان شوي هم وو. هلته افغان کرکټر راشد خان په ګینیس بک یا نړیوال ریکارډونو کتاب کې د خپل نوم په ثبتېدو د خوشحالۍ څرګندونه کړی او دا یې ویاړ بللی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان کپتان راشد خان په نړیوال ریکارډونو کتاب کې د تر ټولو کم عمره کرکټر په توګه د ډیرو وکټو په اخیستلو سره ریکارډ ثبت شوی دی. د خبرونو پای زم د همکار احمد الله نه د کرنسو بایو د سوانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپۍ 40 پیسې او 1.93 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1.1 روپۍ او 1.1 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ 15 پیسې او 2.5 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 40 پیسې او 1.5 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور په یو نیمځای کې به وریځې خوري وي او د بنو او کوټې په ځینو سیمو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
کډمرګو خبرونه په دمشال اړین نو واوریدل. کچر سره روانې غړي تر پای پاتې شي. د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د طالبانو له خلاف سره ملاقات کړي. د جمعیت العلماء اسلام افغان مشر وای په 8 اکتوبر به پر هر حال حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي.
چې څومره د وسی او تاسو خپله پاټه څومره تاسو اجازه درکې تاسو آیډیا تاسو سوای تر هغه حد پورې مونږ تاسو د خپل آیډیا نه پابند کوو.
په پاکستان کې د ډینګي د ناروغانو شمیر له 100 زرو زیات شوی دی. په خیبر قبایلی ضلع کې چارواکو د ډینګي ناروغي مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي؟
مخنیوی لپاره مونږ دلته لکه یو خو ما درته وایي چې ټیسټونه مونږ تا کوو، بل مونږ داخله وتا کوو. 24 اورز مونږ دلته کسان ناس وي، ټیم جوړ کړای دی، روزانه بیس باندې فوکس پرې کوي.
د جنوبی وزیرستان وکیلانو د حکومت لوري په صوبه کې د هغه لنډمهاله قانون نافذولو غندنه کړې چې امنیتي ادارو او پوځ ته واک پراخوي. جمهوری غگونا هم درو شننی او تبصری هم درخبرو لمشال لڑی سرو سے. افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي سره کتلي. یو بل پاکستاني چارواکي د پاکستان اکسپرس ټریپین ورځپاڼې ته ورته خبر ورکړی دی. امریکایي چارواکو د دې خبر پخلی نه دی کړی. تفصیل شاین بونری راکوي.
د طالبانو مرکزیان وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. د آزاد اروپا راډیو د یو راپور تر مخه د طالبانو یو استازي نن ویلي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پاکستان په پلازمینه کې سره کتلی، خو په دغه اړه د نور تفصیل نه ډډه وکړه. طالب استازي د لیدل کتل مذاکرات نه دي بللې. امریکایي چارواکو هم د ملاقات پخلی نه دی کړی. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپتمبر په 9 په افغانستان کې په یو برید کې د یو امریکایي او یو شمیر افغانانو د وجنې نه وروستو د سولې مذاکرات ودرولي وو. له دغې وروستو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ هیڅ نوې خبرې اترې نه دي شوې. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې د اسلام آباد په سفر دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې دی. چارواکو دا یو اتفاق بللې دی، خو د طالبانو یو ویان د خلیلزاد سره د لیدلو امکان ښودلی وو. خلیلزاد د طالبانو سره په دوها او ابوظبي کې د ملاقاتونو 8 دورونه ترسره کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي کډمه درکو د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای چې ګوند به پر هر حال د رواني میاشې پر وشتما د اسلام آباد لوري ته د حکومت ضد ازادي مارچ کوي. نو مولد خالی پورز د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې حکومت د دوی احتجاجي لاریون کې خندونه واچول یا د دوی د ګوند مشران یا کارکونان یې ونیول نو نتیجې به خنوي. مولانا فضل الرحمن ویل په دغه لاریون کې باور سره مخالف سیاسي ګوندونه هم وي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له مولانا فضل الرحمن سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتنه چې په لاریون کې د خندونو په صورت کې به یې څه رد عمل وي.
سره کوم طاقت چې دی مال لار نسی او په پولیس باندې ډاډه ده کنه جی. نو پولیس خدای وایي چې ما آزاد کړی ده. پولیس په قانون مطابق کار کوي. هغه به وزیر اعلی زیر اثر نه دی، حکومت زیر اثر به نه وي. نو اوس پیدا ثابته کړله چې نه دروغ وي قوم ته، لیکن داسې حالات نه دي. حالات به داسې وي چې کده دا خبره دغه سه واخسته لغه چې دا دی وایي نو شکه دې چې دا خپل کور نوم دراو
لکه تاسو به زه خام خازادي مارچ په کوي په
خو دې کو خام هغه کو ان شاء الله
نور سیاسي ګوندونه تاسو ملګری
ته ټول ملګری ان شاء الله.
لکه مطلب څه په کوم دغه باندې تاسو
دې ته موږ اختیار ورکړی دا چې تاسو چې څومره د وسی او تاسو خپل پټه څومره تاسو اجازه درکې تاسو ائیډیا تاسو سوای تر هغه د پورې موږ تاسو د خپل ائیډیا نه پابند کوو، لیکن په عملی تور باندې شرکت هدف پورې دا ضروری دی.
گرفتاری
به تحریک روانی او مشتعل بشی او بے کنٹرول بشی دا سفر نه پرې وځي. دا دې لپاره بتاوان ګری موږ لپاره نه بتاوان ګری
مناسب تیر لکه پی ٹی آئی چکړو هغه ډیر زیات ناشته کړي وا تاسو سه بندوبست کړی د کنټینر
نه موږ دغه پیروي نه کوو. موږ خپل سټریټیجی خپل بیانو، اول افتدانه تمام حکمت عملی نه بیانو، وخت سره سره به مونږه میدانونه بدلو.
څومره وخت پورې به دا مارچ تاسو
ته څو پورې مونږه حکومت لري کړای نه
او دې کې تاسو چې ټول هوا ټول ملک نه به قافلې راځي
تمام پاکستان د هر کونه نه خلق را روان
د مدرسو هغه وایي چې مدرسو طالبان یا د هغه
طالبان به هم یو پاکستاني اندي کنه جی ووټ لري ووټ اچوي دا ووټ سره هم ظلم شوی دا چې یو سره ووټ اچول شي لیکن طالب په ټول ټول خلکو قسم رہی پورو کې به مال
برابر. دا جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن چې مشال رادیو همکار خالد خان سره ځانګړي مرکه کوله.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
کو په پاکستان کې د ډینګي د ناروغانو شمیر له شلو زرو زیات شوی دی. چارواکي وایي دغه ناروغۍ تر اوسه پورې څلور دېرش کسان وژلي هم دي. له ناروغۍ سږکال د پنډۍ او اسلام آباد کې ډېری کسان اغېزمن کړي. همداراز خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې هم زرګونه خلک په ډینګي ناروغۍ اخته شوي دي. تفصیل ظفر خان راکوم.
د پاکستان د روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي رنځ د مخنیوي لپاره ایګامونه تیز کړي، خو لا هم د پنډۍ او اسلام آباد ترڅنګ له خیبر پختونخوا، سند صوبې او په تیره بیا په کراچۍ کې هر ورځ نور خلک په ډینګي اخته کیږي. په اسلام آباد کې د روغتیا قومي ادارې یا ان آی ایچ لوړپوړي چارواکي وایي سکل د ډینګي څپه په 2011 کې د راغلي هغې وروستو تر ټولو لویه ده. د یاد ادارې ویاند رانا محمد صفدر بیگا مشال ریډیو ته ویل زرګونه خلک ډینګي وهلي دي.
تر پرونه د راغلو معلوماتو تر مخه له شلو زرو زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پوټوهار سیمې یعنی پنډۍ اسلام آباد خلک دي. تر اوسه څلور دېرش کسان له دې تبې مړه شوي دي.
په خیبر پختونخوا او په تیره بیا پېښور او سوات کې هم ډینګي ډېری کسان ځپلي دي. د پېښور یو استوګن نادر چې د تر لور یې ډینګي وهلی وای د خو شاسمو ګن خلکې په دغی رنز اخته دي.
چینه ورته وي پښته هر شو ساسي دا بړه ډیره علاقه شو څنګهولن دې شو هر یو کور کې مرجان خام خاده دیږي او زموږ خپل مسلمان د تر لور دا هغه د دوی مدرې مورز دا چې هغه مونږ دومره سیر شوی چې مونږ هیڅ د شپ کړی نه.
ډینګي رنز په لومړي ځل په 1904 نوي کې په پاکستان کې پیدا شو او له هغه وروسته وخت په وخت دغه ناروغي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګن خلک وځپل. د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO تر مخه په 2015 میلادي کال کې ډینګي په پاکستان کې په ناڅاپي توګه زیاته شوه او په کراچۍ کې یې سلګونه کسان اغېزمن کړل. په 2011 کې په پنجاب صوبه او په تیر بیا په لاهور کې دغه رنز له 15 زیات خلک وځپل. په دغه کال له ډینګي څخه نږدې 300 کسان مړه هم شول. په 2011 کې په خیبر پښتونخوا کې له 4000 زیات کسان په دغه رنز اخته شوي چې پکې 50 تنه مړه شوي وو. سکل د ډینګي څپې ته په کتو حکومت د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې بیړني اقدامات وکړل. رانا محمد صفدر وایي له تیرې هفتې راهیسې د ناروغانو په شمیر کې کموالی راغلی.
زمون کوشش دا وی چې لومړی د ناروغ زر تر زره درملنه وکړو او دویم چې مریض له کومې سیمې راوړل شوی زمونږ د ډینګي ضد ژغورونکي ډلې د مریض کور ته ورځي او شاوخوا ترې د ډینګي ضد اقدامات کوي تر څو نور خلک وژغورل شي.
سفدر وایي ډینګي د نړۍ په 125 هیوادونو کې وي او د سیمې په هیوادونو لکه په بنګلادیش، سریلانکا، فلپاین، نیپال او ویتنام کې هم وخت په وخت خلک ځپي. ډینګي یوه داسې ناروغۍ ده چې جراثیم یې له یو ناروغ څخه بل ته د یو ډول ماشې په ذریعه انتقالیږي. دغه ماشې په پاکو اوبو کې وي. ډاکټران وایي د ډینګي د مخنیوي لپاره دا هم ضروري ده چې په کور کې هغه لوښي چې پاکې اوبه پکې ساتل کیږي باید سرونه یې پټ شي.
ظفر خان هو چې تاسو رپورټ وړاندې کوو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خبر روغتیا چارواکي وایي په ټوله سیمه کې شاوخوا 200 کسان د ډینګي په تبه اخته شوي دي. د دوی په خبره انتظامی د ناروغانو د بسترو او درملنې بندوبست هم کړی دی. تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي او ځایي ولسوایي هلته په دریو تحصیلونو جمرود، لوړګي او باډه کې ډینګي ناروغي زیاته شوې. د جمرود سیول روغتون ایم ایس ډاکټر عالمگیر خان مشال ریډیو ته وایي تر اوسه خو 200 کسان د خیبر په روغتونونو کې رجستر شوي او داسې نور ګڼ کسانو بیا د پېښور روغتونونو مخه کړې. خو دوی ځایي متاثره شوو کسانو د علاج لپاره په خپل روغتون ان کے بندوبست کڑائے
تر 200 پر او پٹول خیبر کے او پدا کے زیات تر ریکور شوی ہم دی او دایو ہفتے ناراضی ہم خنیوی دا بارا مونگا دالتا لکا خو یو کو مادر تا وے چٹس نہ مونگا تا کو بل مونگا داخلا و تا کو 24 اورز مونگا دالتا کاستان ناسوی اگہ دا مونگ ویلی دی چ راضی چوک دا سے دے تب سر راشی دردو نہ ورتا کیگی او مطلب دای وے ہم چ زما بالکل بدن وجود دا سے دا چ ماتیگی نو مونگا زیات تر شک کو چ دیتا خما خا دے ڈنگی ٹیسٹ ہوشی نو اگہ فری اف کاسٹ وتا کو نو اگر مونگا مارنی کے خپل آئسولیشن وارڈ کے مونگ کسان وتا کنا ولی دی لاند ایمرجنسی کے وتا کنا ولی دی او بار تا مونگا خپل کسان وتا ہم ٹیم جوڑ کڑائی جائے اور دانا بیس بندے فوکس سپرے کئی
نو موڑی ددغنا روغینا د بچ کے دو احتیاطی تدابیر ہم بیان کڑل.
بار تا په نالے کې اوبزي صفا بالکل بند نه وي یا ټینکی وی کولاوي په کور کې نو او بد داسې دي چې او بابا د دې په کار دي چې پامنه کور کې دي بندایي یا بالکل هغه او به تاله کې نو داسې په پوي کې چې زغه مونږه محله کې دغه تا ډینګي شوی دی نو اخته په کار دی چې دا ماسکیټو نیٹ یعنی مچردانی دا استعمالای او سیکنډ خبره ده چې دوه ټیمه په ځان باندې موسپل ولا کومه دوايي ده چې دغه د فراک نه بچکیږي د ماشه فراک نه
عادل خان په جمرود روختو کې خپل متاثر شوی ورور علاج لپاره داخل کړی او دی وایي
د نوم عزیز الله د خو یو کم از کم یو هفته وشو له تکلیف ته ډیر زیات دی خو چې اوس د ګلیګوسن شم شروع کړی بعد یې سیسن از گزاره شوی مسهولت دا غوړو چې دا ډنګ کې څه نظر په واچي خامخا چې بندوباسي ولا وګړي شي کې لوګا ولا وشي
د خیبر زن نور وګړو وویل
زمانه ما چې کوم د بنیامین د وزره جمرود خلکو کې ډیر زیات یاره پیدا شوی ډیر خلک به حرم نه وځي مونږ یو چې دا سپری باقاعده په چې کوم کولو کې ناشي چې هلته وشي
سمیولانه مې علاج خو هر مریض یې چې هر په اسپیتالونو کې هم داسې حال دی چې هر تالونه شوري خو بل مریض ته ډېر تکلیف وي ټمپریچر او دا شیان یې ډېر زیات وي دغه مخنیوی چې ونه شي نو دا په مخ کې لاړه شي ډېر زیات دی
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره حجره په حجره د آگاهۍ کمپین هم پیل کړی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال ریډیو تاسو غوږی د خیبر پختونخوا په مردان او ابتابات اخارونو کې د مشمل لپاره ځانګړي عدالتونو پرانسته وشو تر دې مخکې په پیښور کې دغه عدالتونه پرانستل شوی ول نور تفصیل به د شبیر مجان په دې رپورت کې ورو
دا خالی پورس مردان کې د ماشومان لپاره د خصوصي عدالت پرانستا د پیښور هایکورت مشر قاضي سید احمد وقار وکړل په دې موقع د پیښور هایکورت رجستر خواجه وجیه الدین مشال لیډو ته ویل چې ډېر زربا د قبالی ضلع په شمول د صوبې نور ضلع ته هم د خصوصي عدالتونه اوغزول شي
آنریبل چیف جسټس صاحب چې کوم یو هدایت نامه جاری کړی و جی هغه مطابق زمونږ ټول پښتونخوا کې ریجنل ریجنز کې چې زمونږ وخت چایلډ کورټس جوړاو نیولی مرج ډسټریکټس یا ایکس فاټر ډسټریکټس مو ورته وایو هغه کې ټول ډسټریکټس کې به چایلډ کورټ مو جوړاو چې حکومت مونږ ته سیټونه راکړي هغه د پاره مونږ ججز آلریډي ټرین کړی دي نو ان شاء الله که حکومت مونږ ته سیټونه راکړي نو یو ان شاء الله تاسو به چې دا ټول پښتونخوا ان ایم ڈیز کې به مونږه چایلډ کورس لاندې کړو
نو موري ویل که ماجمان په خپل جرمونو کې ککړ وي او یا د هغوی په ضد جرمونه یا جاتی شوی وي نو دوه قضیه به دلته هوارول شي دا مردان سره تعلق لرونکي یو 15 کلن ماشوم وایي چې دوی لپاره دا یو غوره ګام دی
زمانم علی حسن دے اوزا اوس ډېر شکریا دا کوم دا کے پی جوډیشری چې چایلډ کورٹ سے جو کا اوس مونږ دا محسوسول کې څوک زمونږ د حفاظت ته پښتا څوک زمونږ خیال ساتلی شي اوس ما ماشومان ته پوره انصاف ملاوي او دا غوي پرایوسي بچی نه بنه فکر
دا ماشومان او دغه عدالتونو جوړول کې مرسته کوونکی یو غیر سرکاري تنظیم گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان مشرا ویلری خان یوسفزے پد مخا مشال لیڑو تو ویل چې دې عدالتونو کې د پښتني سیمې د کلتور سره سره د ماشومانو د هر ډول تحفظ پام ساتل شوی دی
بچو انصاف لور کول پکار دی او بچو موکا ور کول پکار دی کنه کې دې پخپل اپینین ور کول شي پخپل आवाज ور کول شي او شیر کول شي کنه زموږ خو زو د بارو مثلا نه ده کنه او بچو د بارو مور نه بغیر د لټل تر لوی خبره ده خامخه د پردا ولا سیستم شته بچو د پارا د کیلونه ولا ماحول مشته مل مونږ داسې ماحول جوړ کړي یو کې بچو بیا نیاریږي نه او کې زموږ ریواج سره هم دا کولی شي
هم نن په اپټاباد خار کې هم د ماشومان لپاره د صوبې دریم عدالت پرانستا وشو بلخ د عدالتي شمیره تر مخه د پیښور ماشومانو خصوصي عدالت د جوړېدو وروسته په خوشه و میاشتو کې ورته د یو سل ډیر سونه سیوا کې سونه داخل کړي شوې دي چې په کې تر شپې ته فیصله هم شوې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی اپو سالا نو جنانان سرونو باندې وراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کو مو وی او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست مونږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
قدرمنو کو د جنوبي بودستان وکیلانو د حکومت لوري په صوبه کې د هغه لند مهاله قانون نافذولو غندنه کړې چې امنیتي ادارو او فوج واک پرخوي. د سیمه وکیلانو مشر ډي سر په خبرو کې ویل اکشن ان ایټ اف سیول پاور اورډیننس د جمهوریت او بشري حقوقو ضد دی خو حکومت دا خبري ردوي. تفصيل د سلا مسعود پر رپورت کې
د سولي وزیرستان وکیلانو د پښتونخوا صوبایي حکومت هغه امر غندلی راټلی دی چې په کوم کښې یې په ټوله پښتونخوا کښې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن نافذ کولو پرېکړه کړې ده. دا وکیلون په دغه باره کښې سطح سرعت څه غوښتنې لري. مخشنه ایډوکیټ جنرل خان ولی خان ویایي
بنیادی انسانی حقوق دا ہر عدالت پاور ختم شو چاہے کم عدالت ہوں کا سپریم کورٹ بھی کا ہائی کورٹ بھی دہی تا مدد نشیور کا والا ہے چاہتا وہ ریلیف نہ
بل وکیل جاتا بھی
صلاح الدین ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ڈی خان کسرنگ ایکشن ان ایڈ آف پاور ریگولیشن چکیم پروینشل گورنمنٹ دا نوائی قانون جوڑ کڑے دے دا دہشت گردی پا پشتونخوا و پا صوبہ میش پا صوبہ شے ندو پا ون ملک شے دو باسیت وکیل دا گور شے دا دیمیش دے صوبے سارا امتیازی سلوک دائے و دیمیش چکیم ایگزیسٹنگ کورٹس تھی آگا لگا آگا اے ٹی سی کورٹس تھی لیا ہائی کورٹ فورم دائے دا بند ایک سمد میں اعتماد ہے دیگنا خدا معلومی دی چے دا عدالتینا نا کام شوی دی دا شار نسی کا والا ہے اگن آباد گورنمنٹ مجبور شا دا قانون ہوا لہذا دا دیمیش دے صوبے سارا ہاں دے پشتانے سارا ہاں و ایگزیسٹنگ کورٹ بندے ہاں دا مکمل عدم اعتماد ہے.
خان ولی خان یو زل بیا
چاہیے کہ آگا دے اسٹیبلشمنٹ کی مفادات کی دیکھیے پورا دیکھ دے گونڈا پشتونخوا سے اسپیشل دا سے قانون لگو قبول ہوڑی اور لگوئی رکھ لیو بے طریقے حساب دے حکمات پترو بندے پاگاک سے وہ انسانی حقوق لگی کتو چی رہی اسی دا عدالت سرا اختیار نوی طریقہ کل پورا تپشتنا نسکر لائے کہ دے دپ زین جو شاک کرلی آگا شاک لکھ تو دے پورا دے مجرم سا بے طول دے کاسی دائے کہا ہے پر شاک پر مجھے دے تو وہ خاص دے وہ کہتا یہ مر رکھ لے
دہو وکیلانو دا ہاں وہ ویل چپکال دوا ذرا یولاس کشے دا غا وقت صدر آصف علی زرداری دے اف سی آر ختمولو دے اعلان سرا پا قبائلی سیمو کشے دے ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور ریگولیشن نافذ کولو امر ہاں جاری کڑائی وا چکم دا وقت دے پشتونخوا صوبائی حکومت پٹول پشتونخوا ور وطا پلو. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تو تاسی غواگی دا اورگزو یوشمیر بشاران وای حکومت دی په سیمه کې ورته اسانتیابې برابر کړي. دوی پرون مشال رادیو ته ویل چې په سیمه کې امنیتي وضعیت نو حکومت دی امنیتي پوستې ختم کړي. دوی هم دا راز ویل چې ستنشو خلکو ته د کورونو جوړولو لپاره له ځنګلو د لرګو راوړلو اجازه هم ورکړي. نور تفصیل به د ممتاز بنگش په دې رپورت کې وورو.
د ورګرو مشرانو پر صوبایي حکومت غږ کړی چې دوی سره شوې ژمنې د زر تر زره پوره کړی شي او دوی ته ورپېښو ستونزو هوارولو لپاره د حکومت باید اړین ګامونه پورته کړي. ملک مسعود اورگزی مشار رډیو ته وویل چې د ورګرو خلک د لسو کالو نه زیات وخت پس خپلو سیمو ته بیرته واپس شوي خو دوی ته حکومت اجازه نه ورکوي چې دوی خپلو ودانو لپاره د ځنګل نه لرګي راوړي.
خپل ضرورت لپاره لرګي خپلو آبادیو لپاره وړي ولې چې د ډېرو د دولسو دیارلسو کالو نه د موده علاقه بالکل دا ختمه شوې لري. بالکل ټول زموږ مکانات دا ختم دي. دا غو د پر مولرګي ضرورت وي نو اندرونی کوم مولرګي وي د کومه پابندي مو باندې دیو لګي دا په کار ته نه ختم کړل شي.
د بره اورګزو ملک رخمین اورګزی وویل چې اوس اورګزو ته د زلي درجه ورکړی شوی او په سیمه کې امن هم راغلی خو د دې باوجود هم لا تر اوسه ځای پر ځای د امنیتي ځواکونو پوستې شته چې ځایي خلکو ته ترې ستونزه جوړه ده.
چې پسونه نه د مو خل دوره متاثر شوی دي چې قدم په قدم باندې مو ته چیک پوسټ لګیدل دي.
کله چې مو په دې اړه د ذکر شوی زلینه ټکلی شوی د صوبای اسمبلی غړی غازی غزن جمال نه پوښتل نو د بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې د ورګزو خلکو ته به د کور استعمال لپاره د لرګو وهلو اجازه ورکړي شي خو دا لرګي به څوک د زلینه بهر نشي وړي.
موږ دا خبره کړې ده او موږ سره په دې کې سیول اډمنستریشن هم دا خبره منلې ده چې کډور لرګي وی څه کم د کورونو جوړولو د پرلې وی نو دا غي اجازه ورکړي خو صرف او صرف په ډیستریکټ کې دننه
یوې بلې پوښتنې په ځواب کې نوموړي وویل چې د امنیتي ځواکونو پوستو په اړه یې اړوند واکمنو سره خبرې شوي او ورو په ورو به دا پوستې لرې کړی شي. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوواټ.
مشال لاڈیو تا پر وائبر زنگ ہوا ہے. مشال لاڈیو ستاسو دا آسانتیا لپارا وائبر شمیرا ہم فالا کڑی دا پدیش میرا مونگ سرا تما سونی سی 00200 3 4 9 6.
مشال لاڈیو تا سی وقی قدم ندن کو وقت شوی دے دا مازیگر سلور نوی بجی انیس اجمل نا دا خبرون لنڈی زور.
د رائټرز او ای پی خبری ایجنسیونو لمخې د طالبانو یو استازي نن ویلي د افغانستان سره لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په پاکستان کې لیدلې دي. استازي د ملاقات په اړه نور تفصيلات نه دي ورکړي، خدای مذاکرات هم نه دي بللي، بلخو امریکایي چارواکو د ملاقات پخلی نه دی کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي طالبان هغه احتمالي هوکړې ته لا هم ژمن دي چې د قطر مذاکراتو په پای کې له زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کوله. قریشی دا خبرې پرون رایټرز خبری ایجنسی ته په یو مرکه کې کړې دي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان وای پر صورت کې آزادی مارچ کوي او نور ګوندونه ورسره هم په دې کې ملګري دي. مولانا فضل الرحمان نن مشال ریډیو ته په یو مرکه کې ویل تر څو چې حکومت نوی لری کړي خپل احتجاجونه ته به دوام ورکړي. نن د خیبر پختونخوا په مردان اپټاباد کې د ماشومانو د مقدمه اوریدو لپاره ځانګړي عدالتونه پرانستل شو. له دې وړاندې یوازې په پیښور کې دا ډول عدالت و. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 34 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې ویاند رانا محمد صفدر ویلي دي له تېرې اونۍ راهیسې د ډینګي په ناروغانو کې کمی راغلی، خو بیا هم زرګونه خلک په دې اخته دي. نن د عراق د پارلیمان بشری حقوقو کمیشن ویلي په بغداد او نورو ښارونو کې په احتجاجونو کې د تشدد پیښو پر مهال د وژل شو شمېر 93 ته رسیدلې ده. په اهواد کې نن په 5 ورځ هم د بیروزګاری، خرابو لسی خدماتو، د درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري. او ریپورټونه وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د کارکوونکو د کمولو امر کړی دی. دا اقدام په داسې وخت کې شوی چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت شورا له کار سره تړلې د خفیه شکایتونو د معافظې له پلټنو سره مخامخ دی.
انیس اجمل وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنودونکو لږمن سره سم بزرتا په دې نمای کې دوه ونیزي خبرونه لرو. نو لومړی به د سولې په لور خبرونه ته غوښ شو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونیز مونږ همکار بشیر غواښ جوړوي او د دې رستو به بیا جمهوریت غوونه خبرونه تاسو لپاره لرو.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د طالبانو جګړه له 2001 کال راهیسې روانه ده. په دغه کال امریکایانو ځکه د طالبانو حکومت چپه کړ چې د ډلې په نیویارک کې د حملې کوونکې ترهګرې ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن له افغانستانه ونویست او امریکا ته یې ونسپاره. په دې وروستیو کې د امریکي او طالبانو استازو د خبرو له لارې د دې جګړې ختمولو کوشش وکړ، خو دا مذاکرات په ټپه ودرېدل. نن په دې او همدارس په سیمه کې د یوې بلې شخړې کشمیر په اړه د سولې پر لور خبرونه کې غږیږو. زه بشیر غواخم، هرکلی مکوم. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 13 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې د کشمیر په مسله د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ منځګړتوب ته تیار دی. دوی دا په عمران خان او مودي پورې اړه لري. که یوې غواړي او بلې نه غواړي نو نه کېږي، خو زه درته وایم چې زه منځګړتوب ته تیار یم. دا یو سخته مسله ده چې له ډېر وخت روانه ده. هند د اگست په 15 د کشمیر ځنګړی حیثیت ختم کړ. د پارلمان د نوي قانون تر مخه کشمیر په دوو برخو وویشل شو چې یو لداخ او بل جمو پاتې شو. تر دې پخوا کشمیر خپل جنډا درلوده، بجټ یې ټاکه او د هند د نورو برخو خلکو نشوای کولای چې هلته سرکاري نوکری وکړي او یا جایداد واخلي. دوی ټاکنو ته هم نشو درېدلې. خو د اگست تر 15 وروسته دا هر څه بدل شول. تر دې وروسته په کشمیر کې مظاهرې وشوې چې د نورو پراخېدو مخنیوي لپاره یې هند سیاسی مشران نظر بند کړی دي. پاکستان په کشمیر د هند سره د اول ریو له ازادۍ لپاره رواني وسلوالي مبارزې ملاتړ کوي، خو هند ویلي چې کشمیری نه بیلیدونکي برخه ده چې پاکستان ورته د جګړې لپاره ترهګر ورولي. نوې دلی په کشمیر کې د بل چا منځګړتوب نه مني او خپل داخلي مسله ګڼي. خو د ولسمشر ټرمپ سره د شریکې خبري غونډې په مهال عمران خان ویل امریکا کولی شي دا مسله حل کړي. دوی زما تمه دا ده چې ولسمشر ټرمپ د نړۍ تر ټولو ډیر قوي هیواد مشري کوي. دا قوي هیواد امریکا مسولیت لري. ولسمشر ټرمپ مهرباني وکړه ویل چې غواړي منګړتوب وکړي، خو بدبختانه هند زموږ سره خبرې نه کوي. تر دې ملاقات ورځ مخکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټیکساس ایالت کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی سره هغې غونډه کې وینا وکړه چې خوشه 50,000 هندي امریکایان ورته ورغلي وو. ټرمپ وویل چې د هند سره ژورې او ستراتیژیکي اړیکې لري. یو بله مسله چې د پاکستان چارواکو په وینا پاملرنه ورته پکار ده، د افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو بیا پیلول دي. عمران خان په نیویارک کې د خبری غونډې په پیل کې ولسمشر ټرمپ ته وویل چې په افغانستان کې جګړه پوځي حل نه لري او مذاکرات پکار دي. ولسمشر ټرمپ په جواب کې یوازې دومره وویل چې ګورو به. امریکایي استازو په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغانستان په اړه له اتو میاشتو راهیسې خبرې روانې کړې وې او چې کله یو جوړجاړي ته د رسیدو خبر ورکړ، نو ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 10 وویل چې د دغه وسلوالې ډلې سره ځکه مذاکرات ودرئ چې هغوی پر امریکایي ځواکونو حملو ته دوام ورکړی دی. د عمران خان او ټرمپ تر خبري غونډې لږ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبرلاند ته په نیویارک وویل چې کوشش کوي طالبان او امریکایان خبرې بیا پیل کړي. پاکستان منی چې پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري چې د سولې لپاره یې کارولې شي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان دغه وسلوالې ډلې ته د پناه ورکولو په ترڅ کې په افغانستان کې ترګې ته لمن وهي. تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربا بشیر گواخیم. د پاکستان وزیر اعظم او د امریکای ولسمشر په داسې حال کې د طالبانو په اړه خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د سپتمبر 28 د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی، خو د امریکایانو سره د هغو خبرو بیا پیلولو لپاره رضا ښودلې چې د سپتمبر په 10 د امریکای ولسمشر لخوا ودرول شوې. پاکستان هم د دې مذاکراتو پیلول غواړي. په دې اړه مې د سیاسي چارپور رحیم الله یوسفزي سره منکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې پاکستان ولې د دې خبرو په پیلولو کې دلچسپي لري.
دا کله چې ولسمشر ټرمپ دا خبرې ختمې کړې، آیا وخت کې پاکستان دا ویلي چې دا خبرې که بیا شروع شي نو خبرې او پاکستان به په دې کې هلې ځلې کوي؟ بیا اوس چې وزیر اعظم عمران خان امریکې په سفر روان و نو دا وخت کې هم دا خبره کړې وه زما ته موجود ما تورخم کې د ویلي چې زه به ټرمپ سره دا خبره کوم چې دا خبرې بیا پیل کول پکار دي او د دا هم چې دا خو ما غوښتل چې طالبانو یو هیئت پاکستان ته راشي دو سره وګورم زه هغې ته ووایم چې یو خو دا اوربند وکړي او یو د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني نو دا خبرې خو دې کوي کوشش به هم کوي خو آیا طالبان به دا خبرې ومني او که نه طالبان به څه شرایط وي او امریکایان خو اوس یعنی ټرمپ خو دا ویلي دي چې یاره یو اوربند په کار دی یو طالبان د افغانستان حکومت سره خبرو ته کښېني نو دا زه فکر کوم چې دا اوربند خو فیصله خو شوې وه که نه چې اوربند به طالبان او د امریکایانو تر منځه کېږي ځکه چې امریکایان به خپل ځواکونه د افغانستان نه اوښکل شروع کړي داسې معلومېږي که اشرف غني بیا انتخاب شي هغه وګټي نو هغه خو دا وایي چې دوی به طالبانو سره خبرې کوي خو ړمبې شرط په ځای چې اوربند وشي
یو سوال خلک په دغه فوټ سولجرز باندې راپورته کوي دا جنګیلي چې دي جګړه مار چې دي د طالبانو کوم چې جنګ کوي دغه خلک به طالبانو ته یو غټ مشکل نه چې دا خپل کسان قانع کړي چې تر اوسه پورې اوولس اتلس کالې جنګ وکړو اوس بېرته هغوی سره خبرې کوي هغې خلکو سره
طالبانو چې کوم مشران دي د هغې شورا ده هغې خو به ځکه همدغه وجه ده چې هغې به ډېر محتاط اوسېږي هغې به دغه خپل جنګیالي خپل قومندانان د هغې نه به رای اخلي د هغې د رایې به احترام کوي
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري په کابل کې په لومړي ځل داسې یو کتاب چاپ شوی چې د طالبان لخوا د وژل شوو کسانو نومونه او پیژندګلوي پکې راغلي دا کتاب زرګونه جنایات نومیږي او په زرګونو افغان لیکوالانو خبریالانو شاعرانو پوهنتون استادانو او نورو نومونه پکې دي دا کتاب کبیر حقمل راغونډ کړی دی احمد تکل ورسره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې د هیواد څومره ملي شخصیتونه وژل شوي دي
موږ د 2000 کسانو هغو کادرونو په اړه چې هغوی تر پی ایچ ڈی پورې حتی زده کړې لرلې دي د قومي مشرانو په ګډون باندې د دوی مستند موږ جوړ کړی دی د دوی د وژنې ډول د دوی د وژنې ځای تاریخ یې او دا چې دوی څه وظیفه درلودله موخه یې دا ده چې موږ دغه ورک شوي عزیزان ګمنامه پرې نه کړو د دوی نوم ژوندی وساتل شي موږ دې پوښتنې ته جواب پیدا کول غواړو چې د افغانستان دښمنان په څومره ځیرکۍ سره زموږ په معنوي پانګه باندې برید کوي څومره په ځیرکۍ سره زموږ په څپو کشر واجني
حکمل صاحب هغه کسان چې په دې کتاب کې په اړه معلومات را ټول شوي دي ټول په هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي او که د جګړو په جریان کې یا د چاودنو په ترڅ کې هم
غټ اکثریت هدفي وژنې دي لږ وروسته چاودنې دي هغه بریدونه چې ترهګرو کړي دي په مختلفو ولایتونو د افغانستان کې داسې کسان دي چې هغوی قومي مشران دي د سودا پسې بازار ته راغلي دي دوی په نښه کړي دي داسې کسان دي چې په پوهنتون کې درس ورکوي هغوی په نښه شوي دي داسې کسان دي چې تحصیل یې کول زده کړې یې کول مدني فعالیتونه یې کول خبریالانو تاسو ګورئ ګڼ شمېر خبریالان په نښه شوي دي زموږ مختلف پاړکي دي د هېواد د دوی لخوا په نښه شوي دي متاسفانه د دوی نه موجودیت نه محسوسېږي ځینو ډېرو ته خلک په دې فکر کوي چې فلانی ځای کې پل وران شو فلانی ځای کې سړک وي جوړ شو او یا هم ودانۍ ورانه شوه اما دې ته د هیچا ور فکر نه ده چې دغه زرګونه کسان چې قتل شوي دي د دوی تشه څومره غټه ده په دې ټولنه کې دوی له معنوي لحاظه د دې تر څنګ چې یوه کورنۍ پیغمجنه شوي د ماشومان یتیمان شوي ښځې کونډې شوي دي له معنوي لحاظه څومره غټه ضربه دې ټولنې ته ورکړې ده په دوی مصرف شوی دوی د هېواد یوادې لپاره فکرونه درلودل په دوی باندې خلک راټولېدلی شوی دغه برخه باید غوښنه شي او دا را یاده شي چې په دې جګړې کې یوازې مادي برخه زموږ نه ده زیانمن شوی بلکې معنوي برخه مو ده چې زیانمن شوی ده چې کېدلی شي زموږ د یو کادر د سر قیمت له ډېرو سترو سترو پروژو نه هم اوچت وي
د سولې پر لور
هم دې سره د سولې پر لور خبرونه ختميږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ قدرمن اوردونکو لجمن سره سم مزرتا دویمه اونیزه خبرونه جمهوری غغونه در خبرو د خبرونه تاسو لپاره هر اونیز موږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي او په دې کې تاسو د سیاسي مشرانو مدني فعالانو او د نورو د جمهوری مبارزي خبرېږي نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره غوښو
په جمهوریت شغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامی حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز محمد نظیف د جدوجهد په اړه ده. محمد نظیف چې په سیاسي کړی کې د نظیف لالا په نوم یادېږي، د خیبر پښتونخوا د هشنغر په بارام ډېری کې په هم هغه کال زیږېدلی چې په پاکستان کې جنرال ایوب خان د سکندر مرزا حکومت ختم او د دې هیواد لومړی مارشلای ولګوله. هغه ماشوم چې د ایوب خان د مارشلا لګولو په کال یعنی 1950 کې پیدا سو، نو هیڅ چاته نه معلومه چې هم دغه ماشوم چې لوی سي نو د جنرال ایوب خان په شان د یو بل پوځي امیر جنرال زیاولک پر ضد به د جمهوریت په حق کې جدوجهد کوي. خو حق، آئین، جمهوریت، بشري حقوقونه، د فکر او وینا ازادي، سیاست او مزاحمت، شعور، پوها او اجتماعي احساس غواړي. او محمد نظیف لاسکلن وو چې پکې یو جلوس د شعور زړنی وکړلې. نظیف لالا په خپل ذهن کې د شعور د کرل سوي زړنی لومړی ورځ یادوي.
په 1900 کې په شپږم کې اریچن کې داخل شوم، مزدور کسان تحریک راغلی او د افضل بنگش، قاضي انور او د شیر علي باچا، قادر خان لالا، فرید الله لالا جلسه وه او زمونږ د سکول چې چوټي شو نو د دوی جلوس مخه لراغی، د هغې انقلاب زندباد نارې ما واورېدلې او بیا مونږ کور ته راتلو. د جلسې تقریرونه ماته نه دي یاد، دا اکتوبر اویایم و. هغه ورځ ده او نن ورځ ده چې بیا زما نه ځمکې اسمانونه وتښتېده. په ذهن کې مې دې داسې ځای ونیو چې د هغې نه مې څه جنډه سیکر راوړه، به مې په جب ساته، یوه جلسه به مې نه قضا کوله، جلوس به مې نه قضا کوو.
د افضل خان په مشرۍ نیب مزدور کسان د نېشنل عوامي پارټۍ بیل سوی وو او په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د کسانانو او مزدورانو د حقونو لپاره مبارزه کوله. د اویامې لسیزې په لومړۍ کې چې کله ذوالفقار علي بوټو د پاکستان واکمن وو، نو کسانی تحریک ډېر په زور کې وو. په 1908 کې جنرال زیاولک د بوټو حکومت ختم او مارشلای ولګوله. د ګوند د مارشلا مخالفت وکړ او جدوجهد پیل کړ. دا وخت نظیف لالا د مزدور کسان ګوند یو فعال غړی وو او د پولیسو لخوا د نیولو سلسله پیل شوه.
زه به تقریبا چې په اول ځل باندې په 1908 کې ورنټی شوم او په 1908 کال کې زما اخري جیل او مجموعي تورمه ما د دوو کالو خوشه جیلونه خوړلي.
خو نظیف لالا د جنرال زیاولک د مارشلا په لومړي دوو کلونو کې پولیسو ته مطلوب وو او پټ یا روپو شو. خو په 1909 کال کې په لومړي ځل ونیول شو.
زمونږ اوله ګرفتار مارشلا د سوله ایم پی او لاندې په یو کم اتیا کې وشوله. په 1908 کې هم زه ورنټی شوم د چارسدي اسیسټنټ کمیشنر راغی د سوابوي او موږ له وار نه را کړو چې تاسو به په کالج کې سیاسي سرګرمۍ خدا نه کوي او موږ هغه تاسو ته ظاهره ښه وکړو. بیا خو به موږ خپلې سرګرمۍ ساتلې. د څو میاشتو پر ریسوب نه پس بیا زه په نومبر کې چې کومه دی نو په لومړي ځل باندې د هری پور لاړو د چارسدې تحصیل نه.
نظیف لالا یوه میاشت جیل تیر کړ، راووت، خو پر ځای د دې چې پر کور کښېني او د جیلونو او کړاوونو له ویرې سیاست ته خدای په امانی وایي، هغه برعکس د مارشلا پر ضد مبارزې ته دوام ورکړ. نتیجه دا سوه چې پولیسو هغه یو ځل بیا د تورو تمبو شاته وغورځولې.
په اسیا کې زه دوه پیری جیلونو ته لاړم، یو پیر د سپرلي په دا مارچ کې لاړم او یو کال یو ځل د مړي په دې اخر کې. دا به هم دا د تیوي او دا د غبو. بیا په 2008 کې زما واده مو شو، په ما پسې ورنټونه سال شو، میاشت دوه درې قید ما پاری کې تیر کو. یو اتیا کې یو ځل موږ درې میاشتې جیل وخوړو. بیا چې کوم ځای په 3 اتیا کې د اماري تحریک شروع شو، نو موږ په اګست کې په چوکچاتګر کې ونیول شو او بیا زه جنوري کې د پېښور بالاحصار قلا ته راوستلی شوم او دلته بیا زه یوه نیمه میاشت پس شپږ څلوېښت ورځې پس زه
زندان کې به له نظیف لالا پوښتنې ګرویژنې کېدې او هغه به هم هغه جواب ورکولی چې ده به د ښار په سړکونو د نارو او تکرونو په شکل کې کولې.
ما څه سره پنځه کسان ناستو، یو پکې پنجابي و، یو پښتانه و. نظیف خان تا څنګه عمر تېر کړی و؟ تا څنګه ما دغه عمر دی، دا مقصد دی چې د ضیاءالحق بچۍ ختم شي او دلته جمهوریت شي او انصاف شي او داشي داشي. او دغه وخت یې زه ځوان وم، خو برېت مریت مې پریښي و، سر مې ببور و، بس په دې خبرو د باونو مباونو نه پوهېدم. او هر ځل جیل به ما کې نوي نوي تبدیلي کې پیتي راوستله،
په دې دوران کې د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو هم د جنرال ضیا د مارشلا پر ضد جدوجهد کولی. نظیف لالا د مزدور کسان ګوند له پلیټ فارمه د مارشلا پر ضد د روان پراخ تحریک برخه وو. د پیپلز پارټۍ د پنځه سوي مشر ذوالفقار علي بوټو زامنو مرتضا او شانواز بوټو له جنرال ضیاءالحق د انتقام اخیستو لپاره یو وسلوال تنظیم الذوالفقار جوړ کړی وو. دې ډلې په 1981 کال کې د پاکستان یو الوتکه کابل ته وتښتوله او د دې تور په تړاو د جنرال ضیاءالحق حکومت په سلګونو سیاسي کارکنان په پاکستان کې گرفتار کړل.
دې کې 18 ایمیلار دا د مارشال د پاوه او بل دغه د جاز والا په ځای کې دا ټولې پوځي ذاتوي سیاسي ذاتوي چې تاسو به سیاست نه کوئ، تاسو به جمهوریت نه غواړئ، مارشال ده دا خبرې بندې دي. زمونږ د علاقې او د تحریک 1500 کسان د جاز په کیس کې د یو اتیا چې یو جاز هغه شو په هغې کې په دغه یوه مقدمه کې په شرقي تاړه کې پېښور کې په 29 مارت سنکاسي درج شوه. 1500 زمونږ ورکران لیډران مشران په هغې په جیلونو کې.
د فوج په واکمنۍ کې به سیاسي کارکنان د پېښور په قلعه بالاحصار کې هم ساتل کېدل. دلته به له دوی پوښتنې ګرویژنې کېدلې او وهل ټکول کېدل. به نظیف لالا هم له هغو سیاسي کارکنانو چې د بالاحصار په هغه کوټه کې تنها ساتل سوی چې پکې یو وخت د بنګلادیش مشر شیخ مجیب الرحمن پروت و.
او زیاتره وخت د باد په یو سل کې ځان له تېر شوی دی. دته به شیخ مجیب سل وایه پروتو مو ورزش به مې تکوه په دې خښتو کې به مې دا د خپل انقلاب او سیاست نارې لیکلي. نو په هغې کې مې افغان انقلاب زنده باد، ماشاءالله مرد آباد، فوجي حکومت مرد آباد، جمهوریت زنده باد، اماري زنده باد، افضل بنگز زنده باد. دا هلته ما په خښتو کې رسې یو بوټ شانساس کړی په هغې کې ما لیکلي دي. او شیر علي باچا په رسل کې یوه ونه جوړه کړې وه، نیمې رسې په سرو ګلونو کې، یو د جهاني کیمپ خوځلی و، نیمې په بلو ګلونو کې شنو کې لغدره و. بس په هغې کې د سره یوه ونه جوړه وه، یو پکې د نجیب مسله وه، دغه لیکل پې ما کړي دي.
د بالاحصار په کلا کې به نظیف لالا له ځان سره هغه سندرې زمزمه کولې چې د زندان د باندې یې د هغه د زړه او ذهن په کور کې ځای جوړ کړی و. ای د فکر ټاله ته چرته او زه چرته،
یاره دې کې به ما داسې کار کوو چې ما به په دې ګونګونو کې دا لوبې ویلې، دا خپلې لارې د روزانه ژوند او دا د لکانی لوبې داسې دا لوبې به ویلې. ای د فکر ټاله ته چرته او زه چرته، څه هغه وخت کې د بغزمینې لوبې مشهورې وې، نو بس موږ به هغه د بغزمینې لوبې ویلې، ځوانۍ لوبې وې. هغه به ما ویلې او ما به پکې ورزش ډېر کوو، زه به پکې زر تېرې، بیا 1200 پیرې، بیا 1500 پیرې، یو ځل نیم خو پکې 2500 پیرې سټ سټر به ما کوو، ناسته ولاړه، ناسته ولاړه. خیر دې تنهایی بس د قتل برابر شی دی، بس چې سړی بند شي بیا د ځنه سیاد بند شي، بیا دې ځواني بیا دې چې په مخه خلک ځي څوره تیارۍ جرۍ او یو خوف ماحول چې پروسي تارچر د دنیا بدترین یو قسم لا عمر دی او ډېر سخت دی.
په 1988 کال کې مزدور کسان پارټۍ او پښتونخوا نیب په یو بل کې زم سو. د پښتونخوا ملي او پارټۍ په نوم نوی ګوند جوړ سو. نظیف لالا د پښتونخوا میپ برخه سو، وروسته دا ګوند پرېښود، خو سیاست نه. اوس هم په ولسی تحریک او پښتون تحفظ مومنت په غونډو کې فعال وی. د مبارزې عمر نیمه پیړۍ دی، خو وای چې د یوې لحظې لپاره هم پښیمانه سوی نه دی.
زه وایم چې خدای پاک زه پیدا کړی وم په یو عجز کور کې د شیخ محمد ګلاب په مانه کم کار د سیاست په نوم غوښته او دا ما وکړ. په دې زه ویاړ کوم، په دې زه خوشحاله یم چې دا شکر دی چې ما دا سیاست او دا د کړاوونو سخت ژوند په دې کې تیر کړی دی. د خپل ژوند نه ډېر مطمئن اوسېدل یم او په یو حالت کې ما د یو سیکنډ لپاره لحظې دپاره داسې احساس کړی نه ده ګینې چې یاره دا کار تاله بد وشو. دا زه د خپل ژوند او عمل او فکر مطمئن یم د دلیل سره چې دا ما ښه کارونه کړي دي.
تل روان یم په مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سیګم چې پلارا کې سراغلا کتیارا وی کرنا سرنا کې یم خوشاله
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونک پروگرام کې مو د پښتون مبارز نظیف لالا د زندانونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا گلا ژوند زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ایو گلد اس پر لے میرا پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو کلو پشان کلا دسڑو نولرو بریش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا محبت خپل مالیار کو زیچ مینا محبت پل مالیار کو یو گلدس پر لی بہر سار کو دا پل سات و ملکن پر پل سار کو یو گلدس پر لی بہر سار کو دا پل سات و ملکن مستیا وطن د
شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن خوشحالی پل رے بار سچ امن خوشحالی پل رے بار ہر قدم مس پر لے گا چندے حوصلے دا چمن دا گلا چن سارا چمن پر سنگار تو جنتی دا چمن پر سنگار